رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری رکو راست پروگرام درنو ریدونکو ستړي مشي د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي ویلي دي چې امریکا د افغانستان په مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی کافی فشار را نوړ چې په واقعي د طالبانو شراکت ته غاړه کړي زلمی خلیل زاد ویلی دی منګ د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې تر یو هدف پورې خپل هدف تر لاسه کړ مګر د دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکام شو او جمهور رئیس بایدن شرایطو ته ونه کتل د تقویم په اساس د وټولو پریکړه وکړه
سلام شب همه شما بخیر حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه رکو راست سپین خبری که به صورت زنده برای یک ساعت پخش میشه با همکارم بانو خادم مهمان میزبان شما هستیم در حالی است که مقام های طالبان گفتند که در نشست تهران از اونا دعوت نشده ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان گفته که نشست در ایران نشست همسایه افغانستان است و از ما دعوت نشده ما جزئیات خواستیم اما ایران تا هنوز پاسخ نداده یه همه مطالب است که در این برنامه خبری برنامه رکراست به او میپردازیم
درنو اوریدونکو د دې بحث لپاره لږ انتظار وباسئ او خبرونه لرو وروسته د ملمنو سره غږیږو
السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداري ورکړه ویلي چې تر بلې میاشتې بعد د غیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي WFP د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې لیکلي چې د نوومبر له میاشتې به 22.8 میلیونه کسان په افغانستان کې د سخت لوږې سره مخامخ شي د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ بیسلی په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو خبرداري ورکړه ویلي دي چې د ناورین د مخنیوي لپاره دي له دغه هیواد سره بشري مرستې وشي د WFP دغه چارواکي ویلي چې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په لور روان دی چې د لوږې له امله د زرګونو ماشومانو د مړینې امکان هم شته د WFP د اټکل له مخې افغانستان کې خوړو ته د اړو خلکو سره د مرستې لپاره د اداره 260 میلیون امریکایي ډالر ته په هر میاشت کې اړتیا لري د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې پر شیعه افغانانو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې شیعهګان او هزارهګان د دغه ډلې تر سخت ګواښ لاندې دي هیومن رائټس واچ نن د شنبه په یو بیان کې لیکلي چې هزارهګان د څو کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخامخ ګواښ سره مخامخ دي او دغه ډلې پر شیعهګانو مرګونه بریدونه کړي دي Human Rights Watch د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اگست میاشتې او پروستیو کې په کندز او کندهار ولایتونو کې د داعش بریدونو ته په اشاره ویلي چې په دغه بریدونو کې په سلګونو ملکی وګړي چې اکثریت شیعهګانو مړه او ټپیان شوي دي د بشري حقوقو څارډلې د داعش بریدونو چې د افغانستان د ټولنې د یو قشر په وړاندې ترسره شوي د بشريت په وړاندې جنایت بلل او په دغه هیواد کې د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده پنو لريوالو خبرونه کې په سودان کې رسنۍ وایي چې پوځیانو چې معلومه نه دي څوک دي د صدر اعظم عبد الله حمدوک کور کلابند کړ او هغه نظر بند کړ ده د الحدث ټلویزیون د څو سرچینو له قوله چې نمونه نه دي یاد شوی لیکلي چې نظامی قواو نن د شنبه سار وختي د صدر اعظم کور محاصره کړ په سودان کې د 2019 کال راپدې خو چې خوانه دیکتاتور عمر البشیر لواکل ریشوه پاوز او ملکیان په ګډه حکومت کوي تیر میاشت هم د کودتا هڅه شوی و چې د پاوز او ملکیانو ترمنځ په یو بل د سخت تړونو پورې کولو سبب شو ویل کیږي چې پاوز د ملکی کابینې څو تنه وزیران هم نیولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دوی په مسکو کې امریکا ته د مهاجرت د ویزو ورکول بند کړی دي چارواکي وایي چې د روسیې اتباع چې امریکا ته دراتلو تکل لري د ویزو د اخیستلو لپاره دی په پولند کې د امریکا سفارت ته مراجعه وکړي امریکا په داسې حال کې د روسیې په ځای په پولند کې د ویزو صادرول پیل کړی چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي روسیې د متحده ایالاتو تازه اقدام غندل ده د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخاروف ویلي چې امریکایي ډیپلوماټانو له ډېر مودې راهیسې په روسیا کې قونسلي خدمتونه ختم کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی د روسیې د حکومت د ځینو محدودیتونو له کبله د ویزو په صادرولو کې نوی بدلون اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي چې په روسیا کې د قونسلي خدماتو د مامورینو شمیر به حد لږ ده او دوی نشي کولای عادي ویزې او امریکایي اتباعو ته خدمات وړاندې کړي. د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د هغو کډوالو بیرته ستنول بند کړي چې د لیبیا په اوبو او یا نورو هیوادونو کې نیول کیږي. پاپ یوې مذهبي غونډې ته د وینا په ترڅ کې ویلي چې ناامنو هیوادونو ته د کډوالو بیرته ستنول باید بند شي. پاپ زیاته کړې چې هیوادونه باید د پناه غوښتنې خدمتونه تقویه کړي او کډوالو ته د ژوند کولو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له ډېر مودې راهیسې په لیبیا کې د کډوالو د توقيف ځایونو د وضعیت له کبله شکایت کړي او ویلي دي چې په دې مرکزونو کې کډوال وهل ټکول کیږي، جنسي تېراپري کیږي او کافي خواړه نه ورکول کیږي.
روکو راست
صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم جنور دین کو بیا هم خبرونه تاسو ته مشه سپین خبری یا روکو راست پروگرام لرو. نن د خبرونه د میلمنو د سیاسي چارو کارپوهانو صلاح الدین سیدی صاحب او فاضل نایر صاحب سره په ټاکلي موضوع یعنی د افغانستان په حق له د تهران د راتلونکو غونډه چې سبانه بل سبا جوړیږي او همداشان د ډاکټر زلمی خلیزاد د تازه مرکه په زنو ټکو غږیږي.
بله، ای برنامه روکو راست سپین خبری که برای یک ساعت روی امواج متوسط 1296 و موج 972 کیلوهرتز به صورت زنده پخش میشه. در همین موضوعات صحبت میکنیم. پرودوسر برنامه میگن که برای فعلا دکتر محمد فاضل نیر روی خط داریم. سلام آقای نیر، صدای ما رو میشنوین؟
سلام علیکم، سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی امریکا.
بله،
امیدوارستم بله. که صحبت های خوبی داشته باشیم.
میرود بینات، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین.
نایر صاحب ستره مشه پا خیر نقل پروگرام تا
تشکر، زنده باشیم.
دیره منه نچه خبرونه کم برخ خستیره مهربانی اوکی آصفی سی محترم.
بله، تشکر. خب امیر خم که آگاستن روز چهارشنبه با تعقیب نشست مسکو که در و همسایه افغانستان به شمول چند کشور دیگه به شمول ایالات متحده هم دعوت شده بودند، هرچند ایالات متحده در ای او نشست حضور نداشت، اینک تهران روز چهارشنبه همچی یک نشست را در مورد مسائل امنیتی و سیاسی حکومت طالبان برگزار میکنه.
بله،
در خوست جناب آقای نیر، به نظر شما این نشست ها همچون نشست ها و چی هدف برگزار میشه، در حالی که این در حالی است که جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند؟ بفرمایید.
زنده و سلامت باشین. منظور از این نشست ها به نظر ما هر کشور اما موقف خود را در نظر میگیره در قبال طالبان. طور مثال کشور تاجیکستان زیادتر یعنی توجه از این سرعتی معطوف است که به قوم محترم تاجیک در قدرت سهم داده شود و کشور ایران هم به این موضوع می پردازه، بر علاوه ای که چون ایران اکثریت اهل تشیع هستند، شیعه مذهب هستند، اینا دوست دارن که مردم شیعه افغانستان هم در قدرت جایگاه خاص داشته باشند و از قدرت به دور نگهداری نشوند و این مسئله. و میمونه مسئله همسایه دیگه ما که پاکستان است و اونا در افغانستان بیشتر از همسایه دیگر تاثیرگذار بودند در تمام مسائل سیاسی و در در روند جنگ های متداول که از 43 سال به این طرف است و اونا زیادتر دخیل بودن و اونا هم از گروه خاصه و زیادتر از مردم شرق و جنوب افغانستان همیشه دفاع کردن و ما با پاکستان یک مشکل مرزی و این مسائل هم داریم. اکثر سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان زیادتر متمرکز میشه به اون خط دیورند و همون مسائل که
بله. بله. جناب آقای نایر، آیا بله گفت شما رو قطع میکنم، معذرت میخوایم، آیا فکر میکنین که در همچون نشست ها که بعد از ایران نشست بعدی را هند برگزار میکنه، آیا گفتگوها هم بالاخره منتج بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد شد؟ و اگر چنین باشه، آیا کشورهای منطقه مسئولیت بار چنین مسئولیت را در برابر جهان برداشته میتونن؟ بفرمایید.
ما دیدیم در موضع پوتین و روسیه یک سلسله انعطاف پذیری های در مقابل طالبان صورت گرفته. روسیه از سال 2002 به این طرف طالبان را در لیست سیاه تروریسم داشت و اونا را یعنی به رسمیت که به هیچ صورت نمیشناخت. حالا آیستا آیستا به اصطلاح چراغ سبز نشان میده و بعضی شرایط و شروط خاص خدا داره که امو عدم تعرض به قفقاز و آسیای میانه و عدم صدور تروریسم و این مسائل و یک موضوع دیگه که روسیه از او باک داره امی مواد مخدره که بسیار به طور غیر قانونی اینا در افغانستان کشت کار میشه و او طرف صادر میشه، از این موضوع هم اونا نگرانی میکنن. منتها روسیه یک کم چراغ سبز نشان داده و به اصطلاح یک به مقابل طالبان یک کم نرمیت نشان داده و اونا را به مو چیزم در نشست مسکو هم از اونا دعوت کرد و آقای معاون وزیر معاون شورای وزیران آقای حنفی هم در اونجا با وزیر اقتصاد اینا شرکت کردن. یعنی به اصطلاح روسیه یک کمی انعطاف پذیری نشان میده و امکان داره که به رسمیت منتها در به حساب در مسئله به رسمیت شناختن عمران خان از همه بیشتر تلاش میکنه و خودش یعنی پاکستان نمیخواد پیش قدمی بکنه. عمران خان میخواد که تمام این کشورهای همسایه که حدود 10 کشور هست کشورها را ضرور نیست نام ببرم، اگه میخواین نام ببریم
فکر نمی کنم بفرمایید.
بله امی ده کشور را میخواین که به طور دستجمعی افغانستان را به رسمیت بشناسه و پاکستان خودش نمیخواه که قدم نخست برداره، تشویق میکنه دیگه کشورها را که اینا یک جایی یعنی به طور همه شمول همگی همگانی افغانستان و طالبان.
نایر سیب محترم اگر گپ شما را ما بگیرم معذرت میخوایم، با معذرت دلایل بیان کردین. ما میخوایم که برای شنونده ما شما دهی سمالومات بتین، نظر خود بتین که طالبان گفته که از ما دعوت نشده و ما اشتراک نمی کنیم. دو قسم خبر آمده برای ما، این مسئله روی به افغانستان است، چرا برای طالبان دعوت داده نشده که در میتینگ اشتراک کنن یا در کنفرانس باشن؟
بله،
دلیلش به نظر شما
دارین در نشست مسکو یعنی یک هفته قبل به اصطلاح از این نشست که در تهران دو روز بعد برگزار میشه، در اون
بله.
نشست از طالبان یعنی به اصطلاح دعوت صورت گرفته بود
بله.
مگر در ایران از طالبان دعوت صورت نگرفته و این فقط نشان دهنده فاصله گرفتن بین رژیم جمهوری اسلامی و رژیم طالبان است. ما شاهد هستیم وقتی که طالبان در وقتی که اینا تازه به قدرت رسیدن، رژیم جمهوری اسلامی در قبال طالبان بسیار نگاه مثبت داشت و
بله بله.
زیاد از اینا تمجید و تعریف میکرد و در روزنامه هایشان هم طالبان ها را تطهیر کردن و گفتن طالبان نظر به دور اول خود چیز کرد. منتها ما به اصطلاح دلیل که ما پیش خود دارم که چرا ایران از طالبان ناراضی شده فکر میکنم این تعلق میگیره به همون دو حمله ای که
بله.
در دو مسجد، یکی در قندوز،
بله،
در امام صاحب قندوز و یکی در قندهار صورت گرفت و طالبان نتونستند که امنیت مردم اهل تشیع را بگیرن. و از این مسئله فکر میکنم ایران ناراضی است که، یعنی شما اگر میگین که داعش عامل همی دو حادثه تروریستی بوده، پس شما چرا نتونستین که از او جلوگیری کنین؟ همین مسئله فکر میکنم باعث یک فاصله گیری بین دو جانب شده.
بله، با اجازه شما آقای صاحب محترم، بل ملما مو هم پلان کړی خبرونه تر غلې ده. صلاح الدین سیدی صاحب، سیدی صاحب په خیر راغلی پروگرام ته.
سلام تاسو معزز ملما، ته وړاندې کوم زه تاسو په خدمت کې.
خا سیدی صاحب محترم، د تهران د غونډې په باره کې ویل کېدل چې دا به دایره شي، دغه دوه ورځې پاتې دي دا غونډه دایریږي، مګر طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو نظر څه دی؟ ولې څه دلیل دی په دې منځ کې، یا د دې دواړو ملکونو ترمنځ، د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبرانو او مشرانو ترمنځ، غیر له دې دوه بریدونو نه چې کېدای شي دا یو عامل وي، بل کومه مسله ده چې د ایران مقامات د طالبانو نزان لري کوي او ځان لري کړی دی او دوی ته دعوت نه دی ورکړی په دې کانفرنس کې؟
درنو اوریدونکو ته د احترامات وړاندې کولو سره تاسو ته عرض کوم چې د طالب او د ایران د استابلیشمنت نګدیواله، سیاسي نګدیواله، دلته د سنی طالب او د شیعه ایران استابلیشمنت ترمنځ عمیق اختلافات وجود لري. دلته ایرانیانو غوښتل چې امریکې ته په افغانستان کې ضربه وارد کړي او طالبان یې په لاس کې په اصطلاح نیولي او امکاناتونه استفاده کوله، او همدارنګه ایران پاکستان هم په افغانستان کې د نظام ړنګولو یو سفرونو اهداف ته رسېده، دپاره د طالبانو سره همغږي کوله او زمینه سازي کوله او لوجستیکي ودانو. په سیاست کې هماغسې چې ویل کېږي د ګټې منافع او مصالحو خبر ده، دا کاملاً د پیشبینی وړ و چې دغه اهداف ته چې ایرانیان تر دې هده پورې ورسېدل چې د امریکې حضور په افغانستان کې پای ته ورسېده په همدا شکل باندې دا هدف ته، نور یو سلسله اهداف د دغه طالبانو په وجود کې فکر کوم د پاکستان دپاره، د ایران دپاره به لږ مشکل کاری، په دې خاطر باندې دغه فاصله کاملاً د فهم وړ و. اوس مطمئنن په طبیعي لحاظ باندې ایران په هغه منابع باندې سرمایه گذاری کوي چې هغه د پاره طویل مدت برنامه لري په افغانستان کې، او دا اوسنۍ حالت کاملا
مثلا سجول طویل المدت برنامه یا پروګرامونه چې ایران په نظر کې لري، ساسي په فکر
د خپل مذهب د اشاعه لپاره،
صحیح،
ایران د خپل سیاسي تاثیراتو د اشاعه لپاره ډیر طویل مدت برنامه لري په افغانستان کې. ایران پورا نظامی ځواکونه په اختیار کې لري، هغه ځواکونه چې په سوریه او په یمن او په دې ځینو کې جنگولي دي اوس په افغانستان کې حضور لري، او د دې نه کولای شي د خپل اهدافو د حصول لپاره په سیمه کې د ارضی مسائل هم ایران یو سلسله برنامه لري. دا سه پلانونه چې دلته په ماینو مناطقو کې د اسکان مسله او د هغه افرادو سره د رابطه لري، دا او د فرهنګي رابطو په څنګ کې اقتصادي رابطه، اقتصادي اهداف، او په اول کې مو چې ویل د امریکې ماتول په دې ځای کې چې د هغه په نتیجه کې ایران د امریکې د تاګنا بیت او پاستاق په صورت کې په استعمال.
سید صاحب محترم، نو طالبانو ته څه پکار دي په دغه سي یو حالت کې چې ډیر گاونډیان ورسره موافق نه دي، یا د دوی دریز لمني او نړیوالو هم خپل دریز واضح بیان کړی دی چې کوم شرایط دي په طالبانو باندې چې هغه باید عملی کړي؟ د ټولو حالاتو ته چې وګوري، طالبانو ته څه پکار دي په دغه سي وخت کې؟ څه ډول اقدامات باید وکړي؟ ځکه د ایران، پاکستان او د نورو گاونډیو سره دوی باید په سوله کې ژوند وکړي، چې امکان لري د افغانستان موقعیت د ایجاب کړي. نو څه باید وکړي طالبان په دغه سي حالت کې؟
دا پښتنه لکه د یو کتاب غونډه ستره پښتنه ده.
ستاسو په نظر غټ اقدام به سي؟
غټ اقدام د افغان د پاره، د افغان د منافع او د اولویت ورکولو په صورت کې چې افغانان وکړی شي د خپل مرمرو نه د خپل اوبو نه د خپل سارک نه د خپل معدن نه د خپل بازار نه د خپل انسان نه استفاده وکړي په طبي شکل باندې. په دې مورد کې د ایران او د پاکستان اجماع خستل غیر عملی خبره ده، اما په دې قسمت کې د نورو حقوق برحق په اسلام مطالبات منل او خپل منافع او تولیدات ورکول د پاکستان او د تیر حکومت د افغانستان د اوسنی د طالبانو د حاکمیت او د تیر حکومت سخت حالاتو چې متاسفانه ډاکټر اشرف غنی په یو سلسله شانه باندې تاکید کوو چې هغه د اوبو مهارولو د سرکو یو سلسله نور مهارولو د هغه په نتیجه کې د نور عواملو په څنګ کې دی په فعال ډول باندې د هغه نظام ته سقوط ورک. زه فکر کوم دلته یو سلسله سخت تصاویم دي چې باورمن نیمه چې طالبان به د هغه د اوبو نه ونشول.
تشکر آقای سیدی. اگر برگردیم دوباره به ای نو نشستا که نخست شوروی شروع کرد، بعد ببخشید روسیه، بعد ایران و بعد هم بالاخره هند، بله، این چی نتیجه خواهد داشت؟ آیا فکر میکنین امی مسئله را که پیشتر جناب آقای نایر مهمان ما بهش اشاره کردن و گفتن که روسیه در این نشست آیسته آیسته چراغ سبز به طالبان نشان داده و از موضع قبلی خود عقب نشینی کرده، آیا فکر میکنین که ایران، روسیه، چین و کشورهای منطقه بالاخره بتانن این بار مسئولیت بردارن و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن؟
واقعیتش ایست که در این راستا مسائل و عوامل مختلف مطرح است. وزیر خارجه روسیه گفت که مشروعیت و عدم مشروعیت طالبان اصلا مطرح نیست. ای که جامعه جهانی و از جمله همسایه ها در این راستا تلاش دارن، با وجودی که همسایه های ما پاکستان و ایران مطالبات بس عمیق طولانی و در موارد زیاد در تضاد با منافع و مساله افغانستان دارن، هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی. به نظر ما اجماع جهانی به صورت کل در به اصطلاح میتانه به نحوه این مسئله را کمک بکنه، اما اگر قرار باشه که ایشان همسایه ها صرف و صرف منافع و مساله خود رو نظر بگیرن که تا حال در نظر گرفتن، مسئله مواد مخدره، مسئله تروریسم و اقتصاد، مسائل اقتصادی دیگری که مردم افغانستان کماکان تنها بگذارن، همون قسمی که ایالات متحده امریکا در توافقات دوحه کرد، واقعا تراژدی است برای ملت افغان و طالبان باید این اهمیت مسئله را بفهمند، در مسائل زیاد سیاسی سادگی نکنند و به این معتقد نشوند که با یک نشست دو نشست یا سه نشست مشکلشان حل شود. در آخر ما چیزی را که در کنفرانس مسکو دیدم، اشتراک کننده ها هر یکی در صفحه و جلد دیگری از کتاب بودن، هر یکی چیزی دیگری میخواستن. این همه خواسته ها را تلفیق کردن برای حرکت طالب سخت مشکل و دشوار است. مطمئنن آنهایی که وضعیت بهتر قرار دارن، همسایه های ما، از همه این حالت ها بهره برداری و سوء استفاده های کردن و میکنن و طالبان ما فکر نمی کنم که در این راستا به اصطلاح چیزی زیادی برسید.
دیرم آنه سعید سب
در تحلیل نهایی نتیجه زی وضعیت مردم ما به دشخات کشیدن و
تشکر.
در این زمستان و در این کرونا و در این بیماشی سخت دشوار هست.
در امریکا آقای راشنا را دیود را نوریدون که در رک و راستی از پین خبری پروگرام آوری اوس تقریبا 12 بجې کیدونکې دي. 12 بجې چې شي خبرونه لرو، خدا غینه مخکې دغه د تاسو د سیدی صاحب خبرې واوریدې، بیرته اسف صاحب تاسو په اجازه غواړم نایر صاحب سره دا خبره وکم. نایر صاحب محترم، شما تشریحات و بیانات ډاکټر صاحب سیدی را شنیدین، به طور عموم با کدام نکات موافق بودین یا هستین؟
در یک قسمت از صحبت های خود اونا گفتن که ایران در افغانستان حضور نظامی داره و همون مسئله فاطمیان این مسئله میخواستن یاد بکنن. من با اون مسئله یعنی مخالف هستم، فکر میکنم او تو یک چیز حضور نظامی ایران در افغانستان فعلا ناممکن است و اینا هیچ وقت نخواهد چیز بکنند. منطقه اگه که موضوع گیری ایران در قبال افغانستان و در قبال امارات طالبان تغییر کرده، یک بخشش همین مسئله که حمله به دو مسجد در دو قسمت افغانستان بوده و یکی دیگه که علایق بسیار نزدیک بین ایران و پنجشیر و احمدشاه مسعود و احمد مسعود وجود
بله،
داره
بله.
و یکی طالبان اون مناطق مولد حمله و چیز قرار دادن و مردم مورد ضرب شتم قرار دادن. ای هم برای ایران خوشایند نبود و چون ایران همیشه حداقل از نگاه زبانی و این مسائل پشتیبانی میکردن از اونا و چیز است. و به طور عموم طوره که من قبلا به شما گفتم آقای سعیدی هم فرمودم، هر کشور از خود یک منافع خاص دارد. طور مثال
اما نایر صاحب محترم در این مسئله افغانستان یک موضوع مشترک است بین بسیاری ممالک، بین همسایه های افغانستان، که همه کوشش میکنن و تاکید میکنن که یک حکومت همشمول در افغانستان تایید شود، جور شود، تشکیل شود، سرزی گپ میزنن و پس میرن با موافقه دوحه. آل دایی مجلس هم سرزنی بس میشه، چی فکر میکنین به نتیجه خاط رسیدن همه و سر طالبا با پالیسی سر پالیسی طالبا کدام سر خاط کرد؟
به نظر شخصی بنده چون فعلا طالبان به اصطلاح خودشان میگن که ما برنده میدان هستیم، میدان به ما واگذار شده، ما 20 سال به اصطلاح خودشان جهاد کردیم، این حکومت از ماست مثل که یک تیم ورزشی باشه و یک مسابقه را ببره و جام بگیره و تمام یعنی امتیازات و همه مسائل مربوط خودش شود. اینا به هیچ صورت حاضر نیستن که قدرت با دیگر جناها با دیگر اقوام اینا شریک بسازن. خودشان خود برنده میدان میدانن، میگن اگر شما میخواستید که با قدرت شریک باشید میامده فلی ما جهاد میکردین و دلیل از اونایی است. و گروه طالبان که شما و دوستای و شنمنده های عزیز میفهمن و اطلاع دارن که گروه شدیدن قومی است، از یک قوم اکثریت نمایندگی میکنه و اینا یک حس بی اعتمادی هم دارن با دیگر اقوام و دیگر احزاب که یعنی ما بادا اگر ما قدرت با دیگر را شریک بسازیم ممکن است قدرت از دست ما بره و یک شکل چیز.
اما نایر صاحب محترم گروپ های دیگر هم همی داره میکنن که سیاسون هم میره میگه که باید همه اشتراک کنن، اما مقصد سیاسون آیا امیز که از تا تاجک ها، از ازبک ها، از دیگر اقوام کسان لایق و مستعد بیانده حکومت شامل شوند؟ یا شما چی فکر میکنین که اونا میگن که به نظر خودشان یا خودشان یا نماینده هایشان در حکومت شامل شوند؟ اینجا فرق است، چی فکر میکنین؟
بله، ما دو رقم یعنی نمایندگی داریم، یکی نمایندگی احزاب مثلا سابق داریم یا اشخاص مشهوره که از اقوام نمایندگی میکردن تا مثل آقای دوستم و آقای عطا محمد نور و اینا.
بله.
یکی نمایندگانی که از اقوام دیگر هستن ولی اینا اشخاص و افراد بی‌طرفی بودن، صرف نمایندگی از همون قشر و از همون جامعه و هم ملیت میکنن.
بله.
اگر افراد همچنین به اصطلاح میآوردن در قدرت میشوندن یعنی کار خوب بود. با وجود از هم طالبان یعنی حس اعتمادشان بسیار ضعیف است برای اقوام دیگه، برای احزاب دیگه و حتی بین خودم اینا به دو جناح طوری که شما اطلاع داریم به دو جناح تقسیم هستن، جناح حقانی است و جناح دیگه ملا برادر است و اینا بین خودم یک اختلافات درونی هم دارن.
بله.
دیگه بر از اینا بسیار مشکل است که جناح دیگه رو بپذیرن و اینا یک مسئله اعتماد نداشتن به دیگه اقوام اینا است. و فکر نکنم که اینا تا که یک فشار قوی نظامی بالایشان وارد نشه حاضر شوند که قدرت با دیگر آشتایی.
من ندرانو ریدون که امدق خبر چه پا طالبانو که خپل منزی اختلافات موجود دی در افغانستان در چار و در پارا در امریکا در خارجه و دارد پخوانی استازی زلمی خلیزاد در سی بی ایس تلویزیون سر پا مرکه که کردی او دیر نور مسئله هم یادی کردی.
بله.
نیم سات روز سر پانده.
بله.
موضوع قدید.
رقمی که شما گفتین در نیم ساعت بعدی همچنان بحث خود را دنبال میکنیم با هر دو مهمان محترم، دکتر محمد فاضل نیر آگاه مسائل سیاسی و دکتر صلاح الدین سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن. فقط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میرویس رحمانی میشنویم و بعد دوباره برمیگردیم و بحث خود را دنبال میکنیم.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. برنامه جهانی غذا در مورد بروز بحران شدید غذایی در افغانستان هشدار داد. دیوید بیسلی، رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا، با خبرگزاری رویترز گفت که 22.8 میلیون افغان که بیشتر از نصف جمعیت افغانستان است، با عدم مسئولیت شدید مواد غذایی روبرو بوده و گرسنگی آنان را تهدید می کند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
آقای دیوید بیسلی هشدار داد که اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان و رساندن کمک ها به این کشور نشود، میلیون ها افغان به شمول کودکان در اثر گرسنگی تلف خواهند شد. این مقام ملل متحد گفت همه آنچه اتفاق می افتاد زودتر و سریعتر از انتظار برنامه جهانی غذا بود. او افزود کابل زودتر از انتظار همگی سقوط کرد و اقتصاد افغانستان نیز زودتر از انتظار در حال فروپاشی است. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا گفت پول تخصیص یافته به کمک‌های توسعه‌ای باید برای کمک‌های بشر دوستانه داده شود. و افزود که برنامه جهانی غذا با آمدن زمستان و 220 میلیون دلار در ماه نیاز دارد تا به حدود 23 میلیون افغان مواد غذایی تهیه کند. خشکسالی و به قدرت رسیدن طالبان که سبب قطع کمک‌های بین المللی به افغانستان شد، منجر به تشدید بحران غذایی در افغانستان شده است.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش در روزهای آینده کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارسال خواهد کرد. آقای کابلوف امروز در یک نشست خبری گفت که این محموله کمک های بشر دوستانه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به افغانستان ارسال می شود، اما او تاریخ دقیق ارسال این کمک ها را اعلام نکرد. زمیر کابلوف همچنان گفت که مسکو امیدوار است دور بعدی نشست تراویک های گسترده در ماه نوامبر به میزبانی پاکستان برگزار شود. او افزود که انتظار دارد امریکا این بار در این نشست اشتراک کند. تراویکای گسترده شامل روسیه، چین، امریکا و پاکستان است، اما امریکا در نشست اخیر تراویکای گسترده که در مسکو برگزار شد با دلایل لوجستیکی اشتراک نکرد. اظهارات زمیر کابلوف در حال بیان می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیرا گفت که نام طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این کشور حذف خواهد شد. قرار است اتحادیه اروپا تا یک ماه دیگر دفتر نمایندگی خود را در کابل بازگشایی کند. تفصیل بیشتر از لیلما حبیب عزیمی میشنویم.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داده است که دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا میزبان مقام‌های این اتحادیه و همچنان دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود. نبیلا مصرالی، سخنگوی اتحادیه اروپا، با فاینانشال تایمز گفته است که کار روی ایجاد حضور محدود نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل ادامه دارد، اما او افزود که نظر به دلایل امنیتی در مورد جزئیات بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل صحبت نخواهد کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا تأکید کرد که بازگشایی دفتر نمایندگی این اتحادیه در کابل به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. او گفت که هدف از بازگشایی این دفتر بهبود روند کمک رسانی به مردم افغانستان و ادامه تعامل با گروه طالبان است. سخنگوی اتحادیه اروپا اضافه کرد که هنوز معلوم نیست کی و کدام مرجع امنیت کارمندان دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل را تضمین خواهد کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان از خبر بازگشایی دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل استقبال کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخه خراسان گروه داعش بر شیعیان افغانستان جنایت علیه بشریت است. این سازمان امروز با نشر اعلامیه از افزایش حملات داعش بر شهروندان اهل تشیع افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که شیعیان و هزاره‌ها در این کشور در معرض تهدید این گروه قرار دارند. دیدبان حقوق بشر افزود که هزاره ها از چندین سال به این سو در معرض تهدید مستقیم گروه داعش قرار داشته و این گروه حملات مرگبار را علیه شیعیان در این کشور را اندازی کرده است. این نهاد بین المللی با اشاره به حملات اخیر بر میدان هوایی کابل، ولایت های قندوز و قندهار گفته است که در این انفجارها صدها غیر نظامی که بیشترشان شیعه بودند، کشته و زخمی شدند. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه غیر نظامیان کاهش نیافته و در حال افزایش است. او از گروه طالبان خواست تا اقدامات فوری را به خاطر محافظت از اقلیت‌های مذهبی افغانستان در برابر حملات داعش اتخاذ کند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، امروز و فردا با یک هیئت گروه طالبان در دوحه ملاقات می‌کند. وانگ ونبن، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز در یک نشست خبری در بیجینگ گفت که قرار است در این نشست دو روزه دو طرف روی وضعیت افغانستان و موضوعات مورد نگرانی مشترک دو طرف بحث کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش به حیث همسایه و متحد افغانستان همواره خواستار مذاکره و حفظ تماس‌ها به خاطر جهت دادن توسعه مثبت اوضاع در افغانستان بوده است. پایان خبرها.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خپرونه. درنو اوریدونکو، د سپینې خبرې یا روکو راست پروګرام اوریدو ته بیا هم ستړي مشي، په خیر راغلی. خبرونه خو مو اوریدل، خو زموږ د پروګرام د بحث موضوع په دې نیم ساعت کې دا ده چې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استازي ویلي دي چې امریکا د افغانستان په مخکنی جمهور رئیس اشرف غنی باندې کافی فشار را نغور چې په واقعي د طالبانو شراکت ته غاړه کړي. آصفی صاحب، محترم، تاسو خبري یې
بله و همچنان آقای خلیزاد گفته که پس از ماموریت خود در پیوند به افغانستان د گفتگوی با تلویزیون سی بی اس گفته که طالبان اختلاف درونی دارن و این سبب شده که یک دست عمل نکنند.
او بل خبره مسئله خودی ری دی یا دیر دی پری بدو خو گورو چه زمانگا ملمانه پا دی برخواه کسی.
بله. گفتنیست که مهمانای ما جناب آقای محمد فاضل نیر و جناب آقای صلاح الدین سهیدی هستن. نیم ساعت تقریبا 25 دقیقه به ختم برنامه مانده و در ای بخش روی ای موضوع صحبت میکنیم. خانم بفرماییم.
دیر امان ناصفی سب. محترم نیر سب، ستاسی پا فکر د افغانستان لپاره د پخوانی استازي ډاکټر زلمی خلیزاد چې ویلي دي چې امریکا په جمهور رئیس غنی باندې کافی فشار رانو ور چې طالبان یعنی حکومت کې شراکت وکړي، څومره یعنی تاسو فکر کوئ چې اړتیا هم کافی فشار پر رانو وسل شو؟ سره ول فشار لازم او هغه نه دی راوستل شوی. نایر صاحب محترم.
بله، تشکر از سوال شما. بله، این مسئله هست، ولی مسئله فراگیرتر از این موضوع است که آقای خلیزاد گفتن که فشار امریکا کافی. فشار بله. کافی را برای اشرف غنی وارد نکرد که طالبان یعنی طالبان در قدرت شامل بسازه.
بله بله.
و اگر این کار صورت می گرفت، حکومت همگانی می بود و به اصطلاح
سقوط نمیکرد حکومت. بله خب. بله.
ولی یک جای دیگه باز آقای خلیزاد شکایت کرده بود که امی فرار کردن آقای اشرف غنی به اصطلاح تمام پلان هایی را که خلیزاد درست یعنی در نظر گرفته بود در مورد افغانستان، تمام پلان ها نقش بر آب شد. اگر یعنی به اصطلاح آقای خلیزاد تمام ملامتی موضوع را سر اشرف غنی مندازه که اگر تو فرار نمی کردی یعنی موضوع این رقم خراب نمی شد و حکومت به طور 100% به طالبا سپرده نمی شد. دیگه به اصطلاح شانه خالی کردن از مسئولیت های شخصی خودش است.
و یک مسئله دیگه هم از آقای نهیل که در اون صورتی که شاید آقای اشرف غنی مثلا درک کرده بود که اگر به شکل مصالحه حکومت به طالبان سپرده می شد، خب طالبان به رسمیت شناخته می شدن. درست است؟ و این هم یک نگرانی آقای غنی بود.
بله، باز بعض منتقدین باز میگویند که به اصطلاح یعنی نظرات این مورد مختلف است. بعضی ها میگویند که آقای اشرف غنی اصلا نمیخواست که به غیر از طالبا کسی دیگه در قدرت شامل باشه، قدرت خودش به طور قصدی کار کرده که قدرت مطلق به طالبا بوده و زیاد به اونا اعتماد داشت که آرامی و امنیت میارن و به گونه از جناهای دیگه هم انتقام گرفته باشه. بعضی ها یک موضوع پیشنهاد میکنن که علت فرار آقای
غنی نرسه محترم
که علت آقای فرار آقای غنی صرفا علت امو مسئله اقتصادی بوده که اگر هر کار دیگه میکرد اون نمیتونست امو 169 میلیون دلار که او را متهم میسازن که فرار داده بود با خود و هیچ شکل دیگه نمیتونست امو پول با خود فرار بده. بعضی این مسئله را پیش میکنن.
خب نایر صاحب محترم، شما چی فکر میکنین؟ سوال ما این بود که شما چی فکر میکنین که چه قسم فشار باید سر اشرف غنی وارد میشد تا امروز خلیل‌زاد میگه پنه میزد؟ کدام فشار دیگه بود؟
اشرف غنی فشار که چون اشرف غنی رژیم اشرف غنی و سیستان اینا وابستگی مستقیم به اقتصادی به امریکا داشتن و اگر پول بهشان نمی رسید نظامشان فلج می شد. اول که امی فشار اقتصادی می آوردن بالای اشرف غنی و یکی مسئله دیگه است که اگر امریکا خودش می خواست این کار را می کرد. چرا امون موضوع اگر به خاطر داشته باشین یک سال قبل موضوع رهایی زندانیان مطرح شد که 5400 زندانی طالب رها کردن و در امونجا خود آقای خلیلزاد و امریکا بالای اشرف غنی فشار آورد.
بله.
زندانیان یعنی اگر میخواست این کار را کرده میتونه فشار آورد و اشرف غنی نخواست که ملامت یعنی به اصطلاح مردم و یعنی انگشت انتقاد به طرف ازو بگیرن به طرف خود اشرف غنی و رفت و جرگه برگزار کرد که به اصطلاح ملامتی را به سر ملت بندازه و یعنی یک مثالی است که امریکا اگر میخواست میتونست بکنه، چنانچه امو به اصطلاح زندانیان طالبا را به شکل جبری از یعنی بالای اشرف غنی قبولان که رها بکنن. خود امریکا نخواسته بود اصلا،
یعنی طول ملامتی پا اشرف غنی باید وانه چولشی، یعنی هم یعنی در این مسئله تمام یعنی تمام ملامتی از چی نیست میبخشید؟ از اشرف غنی نیست، باید امریکا هم ملامت شمرده شود، درست؟
بله بله بله.
ببینیم که جناب آقای سیدی، شما صحبت آقای نعی را شنیدن، این در حال است که آقای خلیلزاد گفته که در گفتگوهای صلح امریکا و طالبان حکومت پیشین افغانستان هیچ سهم نداشته. بفرمایید نظر شما.
تشکر. ما فکر میکنم و وزاره که تعقیب میکنم آقای خلیلزاد به صورت قطع خطا میکنه. طالبا کدام مشارکت نمیخواستن، منظور طالبا و پاکستان تسلیمی حاکمیت بود، کدام شراکت نبود. ایالات خاطر حفظ منافع و مصالح خود مذاکرات را آغاز کرد و آقای خلیلزاد گفت یا توافق بر همه و یا توافق بر هیچ. در عمل صرف و صرف مصالح امریکا را به گمان خود تأمین کرد، در حالی که در واقعیت امر از لحاظ طویل المدت نه منافع و مصالح امریکا تأمین است، شکست مفتزه است و نه منافع و مصالح متحدینش تأمین است و مردم افغانستان با حال خود رها شدند. ما به یقین گفته میتونم که بهترین انتخاب از تمام انتخاب های بد همی بود که دکتر اشرف غنی کرد. اگر در کابل میمان با گمان اغلب کشته میشد، اگر در کابل میمان با گمان اغلب به دست پاکستانی ها میافتید، اگر در کابل میمان با یقین 900 میلیون دلار میلیارد دلار و ایما پول های دیگری را در اختیار طالبان قرار می گرفت بدون از اینکه با مذاکره و مصالحه حاضر شد. ما فکر می کنم که جناب خلیلزاد خطا و اشتباه بحث داره و داره که جهان فریب میده.
دکتر صاحب مبخی سیده صاحب محترم خلیزاد صاحب یو بل خبرم کړی ده وی چې موږ په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد په خپله مبارزه کې کم هدف او پلان چې وو هغه ته ورسېدو او هغه کې کامیاب یو، مګر وی په افغانستان کې د یو دیموکراتیک نظام یا سیستم د جوړولو لپاره موږ دغه کار کې ناکام یو او بیا ملامتي بیرته د ملامتۍ ګوته بایدن ته نیسي او وی چې هغه شرایط ته ونه کتل او تقسیم اوقات اعلان کوشش په دغه وخت دغه قواوی اوزی نو زکه دغه کم حال شوز په افغانستان کې روان دي زکه په دې دلایل راغله ده.
هغه څه چې په افغانستان کې وشو بایدن د پراګماتیک سیاست په بنیاد باندې د بدترین بد انتخاب ک د امریکایي هو اساکرو حضور په افغانستان کې دا ناکامی ته انجام ده. د طالبانو موزه په اصطلاح مبارزه چې د بهرني اساکر د افغانستان نه اوزی دا د افغان ملت او د اسلامي اصولو پر بنیاد برابره مطالبه وه د یو تعبیر پر بنیاد باندې چې طالبانو مخکې کړی وه. یوازینی شی چې زه په صراحت ویلی شم چې ټول شموله حکومت هغه ټول شموله حکومت چې جناب خلیلزاد پی باندې تاکید کوو او طالبان ورسره ونه منه ډیره ښه خبرې وکړه چې وې نه منله. د ټول شموله حکومت د څو جنګسالارو د هغه بالغ او نابالغ اولادونو شراکت په حاکمیت کې د خطا باندې حکومت برنامه ده، برنامه کې چې هم په اصطلاح هم غږی ټیم وجود ونه لري او داسې ټیم چې لسره د برنامې نه خبرې د امتیاز تقسیم پر بنیاد خبرې همدا اوس هم طالبان که چیرته په انتخاباتو کې کلکه په دې باور یم چې دا درسته خبر نه ده چې همه شمول حکومت جوړ کړي. دا په دې معنا ده چې په امریکا کې دیموکراتان ویسي جمهوری خواهانو ته دې هم حکومت کې ځای ورکړي او د هغه نسخې د عملي کې. دا بې معنا خبره ده، دا نادرسته خبره ده. همه شمول یعنی څه؟ مشروع حاکمیت. مشروع حاکمیت هغه حاکمیت دی چې د ملت د ارادې پر بنیاد راغلی، نه د څو جنګسالارانو نظام. دلته داسې مبدئي خطاګانې دي چې د ده په سلسله کې جناب ډاکټر خلیلزاد بیا هم هغه څه چې وایي یا یې په مفهوم نه پوهېږي او یا هم غلط نسخي.
تشکر. وګورو چې نایر صاحب څه وایي. فاضل نایر صاحب څه دې خبرو او
شما اظهارات آقای سعیدی را شنیدې، نظر شما در این موقع چی است؟
مختصر سوال شما اگر مطرح میکردین دوباره که یک کم پراگنده شد موضوع، سوال اگر مطرح میکردین دوباره.
سوال زمونږ دا و چې زلمی خلیلزاد په خپل تازه مرکې کې سی بي سره یو ټکی چې یاد کړی هغه دا دی، ویلې دي چې مونږ په افغانستان کې د دهشتګرۍ په ضد مبارزه کې کامیاب یو، خپل هدف مو ترلاسه کړ تر ډیره حده، مګر په یو دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکام یو. دا خبره کړې او بیا وایي چې بایدن شرایطو ته ونه کتل او د تقسیم اوقات اعلان وکړو او د عسکرو د وټلو خبره شو، نو دغه بحران یا دغه حالات چې په افغانستان کې راغلي په دې دلایلو. خو د صلاح الدین سیدی صاحب خبره تاسو واوریدي، هغه په ډیر ټکو کې ویل چې دغه طالبان صحیح دي او په ځینو مواردو کې ویل چې صحیح نه دي. نو زه پیغام تاسو تر کومه حده دغه خبره تعقیب کړی، تاسو عمومي نظر غواړو اوس؟
نظر عمومی ما در این موردی است که آقای خلیلزاد در هر دو مورد به اصطلاح ادعایش نادرست است. خود طالبان، ما میدانیم که طالبان یک گروه تروریستی بوده که اینا تا اگر به یک سال قبل بر بگردیم یک ولایت از 34 ولایت افغانستان به دستشان نبود. اونا آمادگی به کنترل یک ولایت نداشتن و به اصطلاح هیچ قدرت سیاسی نداشتن. خود خلیلزاد اینا را در موقف قرار داد که بر از اینا مشروعیت سیاسی داد، بر از اینا در قطر دفتر باز کرد و اینا را به اصطلاح با کرسی نشان به کرسی مفاهمه نشان و یک موضوع دیگه.
اما برای خلیلزاد وظیفه داده شده بود، ببخشید نایر صاحب محترم، برای خلیلزاد
ترامپ بودت.
بله
خلیل ترامپ، بله
بفرمایید. ما میگه پا میزدم که خلیلزاد به زعم خودش یا خودش اقدام نکرده، رئیس جمهور امریکا بر از او وظیفه داد که با طالبان گپ بزنه.
بله
که اساکرشان چطور برای
یک آدم به میگی ما معلوم است که یک آدم بسیار خودخواه و خودغرض و به اصطلاح انگلیسی ریسیست و متعصب است، یعنی فقط امریکایی را میخواهد و دیگه.
شما فکر میکنین ببخشید آقای فاضل
در یک روز از بین بره به آقای ترامپ هیچ فرقی نمیکرد و به مو خاطر با یک شکل بسیار قسی القلب همین معاهده را با افغانستان با طالبان امضا کرد و این طالبان یک مشروعیت سیاسی داد. خود از اونها یک گروه به اصطلاح تروریستی بود، اینا باید اصلا باید به این قدرت نمیرسیدن. و یک موضوع دیگه که آقای خلیلزاد میگه که چی است، اگر ما طالبان را به نادیده بگیریم در پهلوی از داعش شمال وجود داره، از نگاه به اصطلاح امنیتی خونه هم یک خطر بزرگ است که در امی حوادث دو هفته قبل ما دیدیم پی در پی که صدها نفر ما در افغانستان به نام مذهب کشته شدند. و یعنی از نگاه به اصطلاح او خود دولت طالبان هیچ یکی از قوانین بشری را در هیچ یک از موارد، حتی در مورد زنها، در مورد اقوام دیگر، در هیچ مورد اینا مراعات نمی کنند. این یک موضوع است. و دیگه موضوعی که خودش اعتراف کرده که ما در او شکست خوردیم که دموکراسی و این مسائل نتانست که پای بر جا بمانه، این را خودش به اصطلاح چیز کرده.
فاضل نایر صاحب، زه یو سوال دارم، اغه سوال داده که د افغانستان ولس د غختل چې خارجي قواوی دی ووزی او پر راس کې طالبان یا بل هر قوت چې د دې لپاره کار کاوه، او امریکا هم غختل چې د ناتو قواوی دی ووزی، اروپا هم غختل چې د نوروزی نور جګړه کې دوی کا برای نشي حاصلولې یو طرفم، نو که امریکا او ترامپ د طالبانو سره خبرې نه کولې نو د چا سره باید خبرې کړې وې چې مشروعیت نه پیدا کړې؟
به اصطلاح آقای ترامپ یا خود خلیلزاد که نمایندهش بود، اینا دولت مرکزی که تمام قدرت 34 ولایت در دستشان بود، $3 تریلیون بسر از اونا مصرف شده بود. یعنی در 21 سال گذشته چقدر امریکا و جامعه جهانی و ناتو در افغانستان مصرف نظامی و سیاسی کردن، مصرف یعنی پروژه هایی را که اینا پیش بردن، یعنی از برسترا حقوق زن، حقوق اتباع کشور، حقوق اطفال چقدر برآورده شده بود در این زمان. تمامی داشته های از اینا از بین رفت دیگه. این به حساب به هیچ نرم اینا نتانستم که یک کارو بکنم.
تشکر آقای نایر. بله جناب آقای سیدی، بله آقای سیدی
سید صاحب نظر
باید وقت بمده برخطی. بله بفرمایید شما نظرتان بگوین، باز من یک سوال دیگه دارم از شما. بفرمایید.
مصالحه سیاسی درست بود و درست هست. مذاکره با طالب درست بود و درست هست. طالبا واقعیت جامعه افغانی جز استیج سیاسی بود و هست. امریکا مکلف بود به خاطر ازی که در منطقه با یک تفاهم نیک برسه، به خاطر اهداف خود و به خاطر اهداف مردم افغانستان باید مذاکره با طالب میکرد. اما یکی از اهداف مذاکرات سیاسی تجرید متخلف است. ایشان تا سرحدی و پیش رفتن که با تمام خطوط سرخ و منافع و مصالح افغانستان قدم گذاشتن، صرف منافع خود حفظ کردن و مردم افغانستان قربانی کرد. این نقطه هست که ما او را رد میکنیم. هنوز هم امریکا و جهان باید با طالب مذاکره کنه، این سبب مشروعیتش نیست. جبهه جنگ است که مشترکاً با پاکستان اینا توانستن در زمین واقعیت شوند. اوجا منابع و امکانات پاکستان باید
درست در امین جان جناب آقای سیدی
بله در غلط بحث روان است
بله. منظور یک مسئله است جناب آقای سیدی که دو دیدگاه متفاوت است. اگر از دیدگاه امریکایی ها مثلا را بررسی بکنیم که خب اونا میخواستن به هر قیمت شده از افغانستان پای خود بکشن بیرون برن و عساکر خود بکشن، بیشتر از اینکه چنانچه آقای خلیزادم گفته بود که ما دیگر پیروزی کامل از نگاه نظامی نمی رسیدیم، از این دیدگاه امریکایی که رقمی که شما قبلا تذکر هم رفت در این برنامه میان بدترین و بد انتخاب کردن، پس از نگاه امریکا درست است، اما از نگاه جامعه جهانی، از نگاه تحلیلگران افغان شما بزرگواران، خب این کاملا متفاوت است. این حالی کدام آدم ارجحیت بده؟ جناب آقای سیدی
معقولیت ارجحیت بده؟ به هر قیمت خروج امریکایی ها از افغانستان آمدنش خطا بود و به هر قیمت خارج شدنش خطا بود. امریکایی ها و جهان مردم افغانستان در حالت بد قرار دادن و تنها رها کردن، بلی کی تنها رها کردن، به پنجاب تنها رها کردن. ما در این مورد چیزی نمی گویم که طالب باید منتفی می شد، به طالب باید طالب امکانات کس به طالب خیرات نداده، طالب به زور گرفته، اما این زور باید مقابل زور جهانی استادگی صورت میگرفت، معقول صورت میگرفت، به سیستم سازی صورت میگرفت. اگر طالب این را قبول نداشت که تا حال نداره که مرجع مشروعیت ملت هست، پس جهان تمام ارزش‌های خود زیر پا کرد و مردم افغانستان.
سید سید محترم دغه یو خبره کتاسی وکي نه پیغم ساسه نظر سده چې د معقولیت ټکی تکراروي، دغه معقولیت مو مقصد څه شه، څه باید شوي به دغه سید ولسته وې ساسه نظر سده
معقولیت دا نه ده چې یا را تسلیم کا یا در نه په زور اخلم د پاکستانی ملیشو په زور اخلم، دا معقولیت نه ده. معقولیت دا ده چې مصالحه دی وشي، مذاکره دی وشي، طالب د افغانستان د سیاسي سټیج یو جز ده، د دې وطن اولاد دی، مسلمان دی، د افغانستان خلک مسلمان دي، راځي چې د مسلمان ملت ته مراجعه وکړو چې دا طالب نسخه مانی که بل برداشت مانی، دا معقولیت ده، دا انسانیت ده، دا حقوق بشر ده، دا هم شمول حکومت ده، بی ځایه تاکید ده، بی معنا او بی محتوا تاکید ده. ده همه شمول حکومت دو بالغ و نابالغ میراثی افراد را ولی پا حکومت که به خود و باید پا حکومت که ده. آیا طالبان سادگان نشی که ولی یا لس نفره دایشی چه خزی را ولی چه انسان پا یو دقیقه که حلالهی چه دنیا تا او خیلی چه خزی پا حکومت که دی؟
مگر نم زمان حس نپتی گی اگه معلومی گی چه دایشی خزی دی؟
دا د فکری لحاظ منظور ما د فکری لحاظ
معلومی دی شي
دا چې خلیل زاد وای چې منګه په ایدئولوژیکي لحاظ د تروریزم سره د مقابله په لاره کې کامیاب شو، دا غلطه خبر ده. هم دا اوس تمام دا ایشان او د طالبانو په صفوفو کې هدي په عقل په ټیټو مواردو کې او په عمل کې دا انفجار په شیعاګانو په مسجد کې کیږي، دا د طالب په ګټ په مشوره شوی ده که بې مشوره شوی ده؟ دا د دایشانو کار دی چې د طالب په صفوف کې وجود لري او طالبان یې مهارولی نه شي.
تشکر شما.
دلته پاتې راغلي دي، هم امریکا پاتې راغلي، هم نړۍ پاتې راغلي او د افغانستان خلک قیمت.
تشکر جناب آقای سیدی. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع بندی میکنیم با عنوان حرف آخر. بالاخره این همه نشست ها، اگر بگردیم به بحث نیم ساعت اولی، نشستایی که در روسیه بود، در ایران، هند و بعدا در پاکستان، بالاخره طالبان مجبور خواهد ساخت تا اونا از موقف که فعلا دارن عقب نشینی کنن. آقای نایر یک دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
به نظر من طالبان تا حال نشان دادن به جامعه جهانی که در سیاست خود، در سیاست داخلی و خارجی هم یک روند پیش گرفتن و هیچ گونه عوامل خارجی بالای سیاست از اینا تاثیر گذار نیست. یک هفته پیش از اینکه اینا همو کابینه خود اعلان بکنن، ما دیدیم که وزیر خارجه پاکستان آمد که مسئله را برای اینا روشن بسازه و اقوام دیگر در او کابینه شامل بسازن، و دیدیم که ما بعد از او نتیجه کاملا برعکس بود. از 30 نفر که اینا در کابینه معرفی کردن، فقط یک نفر آقای حنفی و هم از طالبان خود خودشان از یک قوم دیگه بود و تمامش از یک قشر و از یک به اصطلاح یک سمت بله. یک چیز نمایندگی میکرد و فکر نکنم که تاثیر داشته باشد. طالبان فقط یگانه امیدواری از اینا ای است که جامعه جهانی به می شکلی که اینا هستن، حکومت کجدار و نریزی که دارن، اینا میخواین که همسایه ها مجبور شوند اینا را به رسمیت بشناسن و اینا بتونن با همسایه ها، خصوصا کشور چین که اونا با منابع خام و منابع طبیعی افغانستان چشم دوختن، یعنی به اصطلاح طالبان میخواین کمک اقتصادی خصوصا از چین بدست بیارن و مشروعیت سیاسی اینا در سطح جهانی هم کار ندارن، فقط در سطح منطقه‌ای هم اگر مشروعیت پیدا
بنات. تشکر. وقت برنامه در همینجا به پایان رسید. از هر دو مهمان محترم آقای نایر و آقای سیدی تشکر.
خمخم خم.